په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو پر خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د زلزلې له وجې د مرشو کسانو شمیره 200 او یو نه زیاته شوی او امدادي کاروایان په څلورم ورځ هم دوام لري. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي او روس ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حق مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي. اوس د خبرونو تفصیل. په خبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای وای چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مرشو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال لاړیو خبریال نن د پی ډی ایم ای د چارواکو په حواله وای چې په خبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمیره د 1400 نه زیاته ده. د دې ترڅنګ زلزلې له وجې 14000 کورونه هم تباه شوي دي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مرشو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د چپا زلزلې ځپلو سیمو باجوړ، چترال، شانګلا او نورو سیمو کې امدادي کاروایان دوام لري او ان ډی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3000 کمبلې او 8000 نه زیاتې خیمې لیږلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې یې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. نوموړي ویل
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
سرتاج عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان دولت سره دې خبرو ته کښېني. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړیکو ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د رپورټونو له مخې افغانان د اوبو خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي، خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډبال به بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له کنټرول وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت قندوز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله. ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په قندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. تاسو مشال لري نو خبرونه اوري. روس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي. د روس په وینا دې ګام سره نړیوالې خبرې ترې اغزمن کېدلی شي. بریتانیا، فرانس او سپین یو مسابقه تیاره کړې چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې په دمشق د بندیزونو ګواښوم کړي. په دمشق تور پورې کېږي چې په دغه بریدونو کې ولسی وګړي په نخه کوي. د بشري حقوقو ډلې وای په 4 کلنې جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وژل شوي، د شام رژیم لخوا د بیرل بمونو استعمال تر ټولو زیات وژون کړي. سعودي عرب دا خبره رد کړي چې واقع عرب اطلافي هیوادونو په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کی مون یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه اطلافي هیوادونه د پیښې ذمہ وار بللي وو. دغه روغتون چې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې په صدا اخار کې چلولو د اکتوبر په 26مه نیټه په نخښه کړ شوی وو، خو څوک پکې نو وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي مشن پرون ویلي وو چې د سعودي عرب په مشرق کې تلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نخښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بان کی مون په تور یې سخت خفګان څرګند کړی. بان کی مون د تیر نهې په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلافي هیوادونو هوایي برید غندلی وو چې د ده په خبره روغتون په نخښه کړ شوی دی. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلوینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکلتنس پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل د رکاوټونو جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. دې په عین حال کې ویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول آسټریا په شاوخواو کې رکاوټونه ودرول شي. سلوینیا هم پرون ویل چې په پوله کې د رکاوټونو یا د کټارې د ودرولو لپاره تیاری نیسي. د دغه هیواد وزیر اعظم د امنیت شورا غونډې ته ویل که ضروري وه موږ چمتو یو چې په فوري توګه رکاوټونه جوړ کړو. سږ کال تر اوسه پورې 1,00,000 نه زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د شام، افغانستان او افریقا اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. او وروستی خبر د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیر کال له جون میاشت راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 43 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژل دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی وي شوی وو په وایي چې په تیرو 14 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي دي. دا او د مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر نه د موسم حال او د کرنسی بیې اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 106 روپۍ 15 پیسې او په 106 روپۍ 15 پیسې. یو یورو په 105 روپۍ 50 پیسې او په 104 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. د عربی امارات درهم په 28 روپۍ 55 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. افغانی په یو روپی یو شپېته پیسې او په یو روپی درې شپېته پیسې. او 278 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې غوړې وي او په کوئټه او بنو کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، په بنو کې 14 او 23 او په کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د دوشنبې ورځې د زلزلې د مرګ ژوبل شمېره په زیاتېدو ده. د هغې هیواد وزیر اعظم پرون پېښور ته د سفر په ترڅ کې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یوه امدادي پیکیج اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر بیا ویلي هغه سکولونه چې ودانۍ خرابې شوي بیرته به جوړوي.
یا رینټډ یا بوت خیمې بندوبست کړي او بیا به د ریکنسټرکشن وکړي. دوباره به جوړول غواړي بل څلار خو نشته.
په خیبر پختونخوا کې د ځایي حکومتونو منتخب غړي وایي حکومت باید له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د ټول په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کړي. په کار کې حکومت باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د دغه ایجنسۍ په دوو تحصیلونو کې د امن پر ځای کېدو او هغلته د پولیټیکل دفترونو بیرته پرانستلو خبره کوي.
په دوه تحصیلونو کې یارزا او سرواکه د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفتر بیا اسټابلیش کول شروع کړ.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي په هغه هیواد کې د اکتوبر د 26مې د زلزلې د مړیو شمیر 202 ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته د سفر پر مهال د هغه صوبې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډي ایم ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړه شوو شمېر 202 ته رسیدلې دي. په خیبر پښتونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شوو شمېر 1909 دی. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 15000 او 35 شپږ سوه دی او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 400 شپږ دېرش کورونه ړنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځ د پېښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړه شوو لپاره شپږ شپږ لکه، جوبل شوو لپاره 1,00,000 او د مزدورانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی وو. بلخوا د چهارشنبې په ماښام خبري کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل او د پاکستان د هوایی پوز د معلوماتو تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی وویل چې صوبو وزارتونو ته ویلې شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د ولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,00,000 روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې لواري ټنل لپاره 26,000 روپۍ شاملې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې څو ورځې وړاندې راغلي زلزلې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانۍ هم یا خو په بشپړ توګه او یا هم تر سرحده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي ورته د رسېدلو معلوماتو تر مخه له 300 د زیاتو سکولونو ودانۍ خرابې شوي او هغه چې په بشپړ توګه ړنګې شوي ماشومانو ته به د کرایې په کورونو او یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شویو سکولونو د بیا جوړولو کارونه زر تر زره پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورٹ راکړي.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا کې د 300 زیات سکولونو ته زیان رسیدلی چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سوات پوهنتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عطف خان نو پوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغېدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پوه پروفیسر قبله ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي یو ځوان شفیق گیانی مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې کې شامل نه دي. دارنګي د یونیورسټو چې کوم دي خاص کر سوات یونیورسټي چې کوم ده او شرنګل چې کوم دي یونیورسټي ده هغه ته هم وي چې جزوي نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړۍ زلزله کې 3000 شپږ سوه او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوي وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې دوشنبې ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي. په هغه صوبه کې له نویو جوړو شویو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندوی هلو ځلو کې زیاته ونډه ولري، خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړوند حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو. په پاکستان کې راغلي ورسته زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې لسګونه کسان مړ کړي او یو د پام وړ شمیر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوی، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم هم دراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دوري وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له
وزیر اعظم څخه زموږ مطالبې دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغه سې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړي شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راضی زلزلہ راضی رو پکا دے میکینزم کار شروع کی دانے کے ریسورسز نہیں کوآرڈینیشن چی نہیں آگا شہ خراب کی منگ و بخبل کیپیسٹی کے پورا کوشش کروں کہ زمون سکی کی منگ بکو ولا کہ زمون سر خودونا ذاتی دمر ریسورسز خو نہیں کنا بس مثلا دا چا کور رات او شاید ہے دا چا دکان رات او شاید ہے کاروبار خراب شاید ہے لگا دا بیا منگا نشو کا ولے کنا پکار دے چی حکومت تے دین باقاعدہ او ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل جوڑ کی دلتے کوآرڈینیٹر مقرر کی چی کتا بدا امداد سنگ رسید
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي تر څو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. عزیز یاد کړی پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. د پیښور اعظم خبریال زبی شفق رپورٹ را کوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همدارز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې ورځې وروسته کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو. نو زما په خیال پریکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مستراتیجي هغوی پرمخ بیایي، موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تر وروستي بریدونه کم شي، نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو لپاره څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مریخ ښارګوټي کې پیل شوې وې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
د زبی شفق رپورټ موردو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د موثریت لپاره د اړینه ده چې دغه شورا تشکیل نه وشي. د یادې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون چهارشنبه د سولې د راتلونکي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لیدلوری نشته. په همدې حال کې د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي چې د سولې او اوسنۍ شورا نشي کولای د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید لغو شي. قسیم سولمل له کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنی تشکیل بدل شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی دی چې موږ به د سولې عالي شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالي شورا نوی جوړښت پیدا رامنځته کیږي، یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینی اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکارې ملالۍ شینواری چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یې یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره وټاکل شي.
آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چنې وایي چې لازمه ده تر اوسه پورې چې نه ده کړی د دې نه وروسته هم نشي کړی؟ دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي، یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت باید د
ښځو حضور ډیر برجسته. د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته پاکستان د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یادې ایجنسۍ په دریو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هغلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانستل شي. د زیاته کړه چې په جنوبي وزیرستان کې به د پاکستان پوځ سرتیري تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه یې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولي وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځاکښې یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولي وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی.
بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیادہ تر وانا او ٹانگ تا محسوس شوی ہو آئے کے نام دلی را روانہ دے دے ٹول ساؤتھ وزیرستان ایجنسان بشندگانوں پر انتہائی خوشحالی موقع دے چے نن منگا دے ساؤتھ وزیرستان ایجنسائی پا دوے تحصیلوں کے یارزا او سرواکے دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے سو سو کلونا پس پل دفتر بیا اسٹیبلش کول شروع کر
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہنس یا توی چھ اوز با مرستیال پولیٹیکل آفیسر او دے دو عملہ د ٹانگ پزائی پسروکی کش موجود وی قبالیون با خپل مشکلات و مسئلے حلتا حل کوی
امونگا تحصیلدار وہاں حلتا موجود وی پا مقابن دے او دا سے پتیار تا تہاں چونکہ نوی ریٹرن شوی دے علاقہ آباد شوا اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروریش مرل چے خلق خپل و وڑو وڑو مسئلو دا پرا بجائے چے دی تیار زنا ٹانگ ترا رسی نو آغا مونگا وائی چے آغا تا پا تحصیل لیول بندے آغی تا خلقی گی
ظفر الاسلام دی یو سوال پا جواب چپاوز باتر اغا وقتا پر حلتا موجود وی چپ ٹولا سیماکش امن او پولیٹیکل نظام فعال شوائی نوی
دیر کلونا پس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابتکارای دا پر روان دی نو ضروری خبر دی فار دا ٹائم بینگ با آرمی های مغزر سائیڈ بائی سائیڈ سیکیورٹی پرپس دا پر موجود وی چکلا حکومت دا فیل کی چه اس علاقے کے مکمل امن راغو نو انشاءاللہ العزیز دا کرونا با بیا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن تا واپس ملاو شی
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں وویل چه د نوی کال د دریم څلورم میاشتې پورې با د سولي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لېږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې خپل یوه لیکنه د هغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بېکورکل شویو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یوه وزیر په حواله ویل شوي چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د این ټی ایس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټی وی چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای، بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو F-14 جیټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلی او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلی، وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 215 ته رسېدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریاله نن د پی ډی ایم ای د چارواکو په حواله وایي چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمېره د 1400 نه زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 10000 کورونه تباه شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویژن سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړ دی ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. روس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونې مخنیوی کول دي. د روس په وینا دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمن کېدلی شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عربي ائتلاف په یمن کې په یو روغتون بمباري کړې او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کې مون یې تنقید کړی چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمهوار بللي وو. او
د خبرونو لنډیز مو له ګلیا زواوري د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوي خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثره شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقع متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومې نه چې ښکاره تضاد په نظر راځي، ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټول خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانډر دان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کومې چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. ادارې زیاتوي چې سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان پدې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لګ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قامي کې چې خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله لیکلی چې په تیره یو لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتي آفتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسیږي. بلخو د الجزیره ټلویزیون پر وپاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یو لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له منور شاه ورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ سلويخ فیصد افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، یو عرب سلويخ کروڑه متاثر شوي او دې سیمه ته پکې د 530 ارب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 70 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي. ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سندونو په غاړو اوسېږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په وپاڼه یو لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسې واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواري ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل به د نوریاس نوري نه واورو.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په ماقد ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خوده لوی ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباری په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکولی شي د دې هیواد لاندې شوې برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله پوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر رقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سشنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارت لدی څرګندونه تو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمیر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیې دا ادعا وروسته له دې وکړه چې په یو راپورټ کې وویل شول چې روسیا د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت ساروان پر دې موضوع رپورټ لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکوف وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینوې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کډو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادونو شامل وکړي. اما کیدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ اسیا هیوادونه تهدید کی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کډو خیلوی ویل کیږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسیې الوتکې له لویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
دې کوم پیلوټ نیول شوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې پخوا د ایران په اړه هم ویل شوي وو چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رویټرز خبری ایجنسی لیکي افغان چارواکو د هلمند له جیل څخه شاوخوا یو نیم سل قیدیان د کابل جیل ته منتقل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اندېښمن دي چې د کندوز او همداراز غزنی د جیلونو ماتې دو پیښې تکرار نشي. د لیکنې مهمه برخه له انیسه اجمل اورو.
رویټرز خبری اجانس د افغان چارواکو په حواله لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د دوو جیلونو د ماتېدو د پیښې وروسته چارواکو د تېرې اونۍ په پای کې یو نیم سل خطرناک قیدیان د هلمند څخه کابل جیل ته انتقال کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د لشکرګاه په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته وشوه. لشکرګاه هغه سیمه ده چې پکې په تېره اونۍ کې هم د نښتو خبرونه مخې ته راغلي دي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد امنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ستمبر د نیمایي راهیسې سی طالبانو په سلګونه قیدیان د دوو جیلونو څخه را خوشي کړي دي چې پکې اکثره د وسلوالو ملګري دي. مقاله لیکي په لشکرګاه سیمه کې د نښتو له وجې په افغان چارواکو کې د اندېښنې پیدا شوې دي چې چرته د کندوز د پیښې په څیر بله پیښه رامخته نه شي. تیره میاشت کندوز ښار د لږې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغلی و. په کندوز کې د طالبانو لخوا په سلګونه قیدیانو د خوشي کولو وروسته د هلمند د پولیسو ویان شاه محمود آشنا ویلي دي، کله چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه وه نو داسې ګنګوسې وې چې طالبان به په لوی جیل هم برید وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی په خطرناکه قیدیانو کې ځینې د کابل جیل ته انتقال کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي دي چې د کورنیو چارو وزیر په دې ډیر جدي وو چې په نارامه سیمو کې جیلونو ته د زیات امنیت ورکولو په برخه کې پولیسو ته هدایات ورکړي. چارواکي وایي چې د ستمبر په 14 نیټه طالبانو د غزنی په جیل برید وکړو او د 3.5 زیات قیدیانې خوشي کړ چې پکې زیاتره د ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار ویلي دي دوی په دې اړه اندېښمن دي چې په کندوز او غزنی کې د جیلونو د ماتولو د پیښو په څیر پیښې په نور هیواد کې هم کېدای شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوی د معلوماتو تر مخه په افغانستان کې ډېرې کمې بندیخانې د ښه معیار دي او پاتې نورې په زړو ودانو او د کرایې په کورونو کې جوړې کړل شوې دي. اجانس لیکي افغان حکومت د دې مسئلې په اړه خبر دی او په ټولو ولایتونو کې د نوو بندیخانو د جوړولو پلان لري. اجانس زیاتوي دا مهال 45 نوې بندیخانې جوړې کړل شوې دي او په څلورو کار روان دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
په پاکستاني ډان ورځپاڼه کې د خبريال زاهد حسین لیکنه خبره شوې چې پکې غویلي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوا د کامی سلامتیا مشاور په توګه مقرر کړی دی، خو نوموړی د کامی سلامتیا د ټولو اړخونو په اړه هومره تجربه نه لري چې په کار وي. لیکوال وایي د پخوانی جنرال ټاکنه ښیي چې پاکستاني حکومت د کامی سلامتیا په اړه لا هم په پخوانی او تنګ فکر عمل کوي چې زیات ګټور کار نه دی. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې خبریال زاهد حسین لیکي بلاخره د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه وه چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه وه چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوه یو باصلاحیته قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوڅ ملتپاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی و، خو د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپله ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرنیو او امنیتي تګلارو پر ټولو خواوو غالب او برلاسی دی. زاهد حسین کاګي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر اوسه دې ته خالصتاً پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتیا پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدده غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپله لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیګ نیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې اوسنی سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و، خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي، په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي، دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
دا مشال ریډیو دا.
د یو امریکایي غیر سرکاري ادارې فریډم هاوس لخوا په خبر شوي رپورت کې راغلي چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چېرته چې وګړي انټرنیټي اسانتیاو ته په خپلواکه او اسانه توګه لاسرسی نه لري. رپورت وایي په دغو هیوادو کې حکومتي او پوځي ادارې نه غواړي چې خلک د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له فرخندې اسد اورو.
د مشال رادیو د انګریزي سانګدګي د امریکا یو غیر سرکاري اداره فریډم هاوس په خپل یو رپورت کې وایي دا پنځم کال دی چې په نړۍ کې د انټرنیټ په ازادۍ پر ځینو سیمو کې بندیزونه لګول شوي دي او پر ځای د دې چې خلک زیاتو معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو ډیرو هیوادونو بیا په انټرنیټ ځینې بندیزونه لګولي دي او خلک معلومات په اسانه نشي ترلاسه کولی. د فریډم هاوس یو کارکونکي سنجا کلی وایي د یو شمېر هیوادونو حکومتونه په ځینو شخصي ادارو او خلکو دا دباو زیاتوي چې د انټرنیټ نه معلومات لري کړي او یا پرې د یوې پیښې په اړه معلومات نه ورکوي. دا شان په ډیرو ملکونو کې خلک نشي کولای په انټرنیټ ته خپلې رائے اظهار وکړي ځکه چې حکومتونو پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولي دي. فریډم هاوس چې په نړۍ کې جمهوری ادارې سیاسي ازادي او بشري حقوقونه ساري وایي د انټرنیټ 60% استعمالونکي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چیرته چې حکومتونه پوز او یا په دغو هیوادونو واک لرونکي کورنۍ نه غواړي د دوی د خوښې خلاف معلومات په انټرنیټ خپاره شي. دغه رپورت وایي د 85% زیات انټرنیټ استعمالونکي بیا په هغو هیوادونو کې دي چیرته چې بلاګرز او یا د معلوماتو ورکونکو ادارو کارکونکي په جیلونو کې هم اچول کیږي که چیرې دوی د دغو هیوادونو د حکمرانانو د خوښې خلاف څه خپاره کړي. په ډیرو هیوادونو کې پر دې هم بندیز دی چې په حکومتونو او یا بادشاهانو پسې څه قسمه خندا ونشي او یا یې په حکومت ځینې نیوکې وشي. په ډیرو هیوادونو کې بیا په سیاسي خبرو او معلوماتو ورکولو بندیزونه لګول شوي دي. په 14 هیوادونو کې داسې قانون سازي شوې ده چې انټرنیټ وساري او د خپل هیواد نورو سیمو ته معلومات ورکول نه خوښوي. د دغه رپورت تر مخه چین د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر دی چې په انټرنیټي ازادۍ یې کدغنونه لګولي دي. په دویم نمبر شام او په دریم بیا ایران دی. پاکستان، روس، کازاکستان او ازبکستان هم د دغو هیوادونو په لیست کې شامل دي چې ولس یې پوره انټرنیټي ازادي نه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر کمومره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. دوی وایي کورنۍ بې وزله دي او له مجبوریت په خار کې درانه کارونه کوي. د دوی په وینا د کورنۍ اقتصاد کمزور دی او دوی اړ دي چې د خپلو کورنیو د خرڅې یو برخه پوره کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
دا محال په خوست ښار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډۍ چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. د محمد رحمان په نوم یاتن 14 کلن ماشوم آزادۍ راډیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي:
دلته ولډینګ کاری کوم، سخته والا خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوری ده چې د کون کریا لنډو کور کریا لنډو چې د کورونه کو بل مزدانه ده.
یو بل تن 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدورۍ په پیسو ځان ته کالي او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ ښوونځی هم لولي.
نوم یې متی الله ده. بازار کې پیاز او الوګان خرڅو، والا کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالي کو سامان کو خوراک لپاره دلته کار تبه مې شپږم سیم کې بیرته راځم بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره واړه ماشومان هم په کار لګیا دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومانو باندې دا درون کار کوي، وایي:
زما نوم احمد اکبر، دلته د فلزکاری کوو، دا داړي کړکۍ جوړوو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، ډیر سخت کار دی. مجبوریات یې بس چې کار ونه کوي څه طریقه نه صحیږي. زه خو سپینګیری یم، مجبوریات یې پوهشي.
د ماشومانو د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو، سخت و بیوزلو او هغو کسانو چې په نشه یي توکو روږدې دي اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړی چې 300 دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
روزنتون کې موږ 300 ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمان دي، یعنی یتیمان دي، یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي، یعنی پلار یا مور یې، هر یو انده حتمی نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوی، دا ډول ماشومان مو پدې کې نسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډیر وي، بے وزلې.
کمال الدین زدران زیاتوي چې 250 ماشومان لیلیه دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د چک جمهوریت یو نومیالی سندرغاړی کیرل گات د زړه د ناروغۍ له امله پرون د دې هیواد په پلازمینه پراګ کې په یو روغتون کې بستر شو. نوموړی خپل لومړنی آډیو البم په 1900 کال کې جوړ او له پخوانی شوروي اتحاد څخه خپور کړ چې 4.5 میلیونه کاپۍ خرڅې شوې. د گات د هنر او د مرکزی اروپا د خلکو ترمنځ زاغه د مینې په اړه نوریاس نوري دا رپورټ جوړ کړی دی.
Kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smíš i pláč měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل گوت د چره ور پیښې ناروغۍ له امله د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. وشپېته کلن گوت په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي. پر هغه تېره شپه د زړه یوه حمله راغلې وه. د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تیره شپه د ګارډ د زړه عملیات ترسره کړل. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. ګوت چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کیږي، د لومړي ځل لپاره په 1922 کال خپله سندره خپره کړه. هغه په پخواني چک سلواکیا چې وروسته په دو خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه او چک جمهوریت کې 9 ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی. لومړنی هنري البوم یې په 1900 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپی یې وپلورل شوه. اټکل کېږي چې گوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي. په یوه سندره کې دی د مینانو د زړه حال داسې بیانوي:
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
Krishna lanki placho za srebrnih noci.
کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي د دوی درد لا زیاتیږي، د بڼکو په شان ګرځي. دا یو دوامداره درد دی، لکه د کرسمس د واورې په څیر بې واره. مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رنیږي.
زاس یاسنی